دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنځم بده د دیارلسو اتنیوی کال د سلواغی د میاشتې څلیرویشتمه ده چې د 2020 کال د فبروري د میاشتې دیارلسمه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
امریکا وایي هڅه کوي چې د طالبانو له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي دای کندي کې د واورې ښویدو او د لارو بندېدو له امله 21 تنه مړه شوي د پولیسو درې افغان مامورین پر بند محکوم شوی او د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره وی تیر میلادي کال په افغانستان کې 438 خونځي تړل شوی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونه کې لرو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د سولې هیلې زیاتې سوې دي
د افغانستان د سولې د امیدوارۍ ژغ ډیر سو
نن د فبروري 13 په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي
ډېره رادیو ورو ځکه چې هر وخت خو کې یخې وي تلویزیون ته دومره وخت نه لرو چې تلویزیون وګورو
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او باید ووایو چې نن د امریکا غږ آشنا رادیو د اتو بجو خپرونه د رادیو نړیوالې ورځې ته ځانګړه سوې ده هیله ده چې زموږ خپرونې هېرې نه کړئ خو اوس په دې سات خبرونه نوشابه آشنا او وحید الله فیضی تاسو وایي
امریکا وایي هڅه کوي چې د طالبانو له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلام مشورې کوي
اجرایی رئیس پخوانی ولسمشر او ګڼ شمېر نور سیاستوال د طالبانو او د امریکا ترمنځ سولې په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کوي خو وایي چې یو قوي ملي مذاکراتي ټیم ته بین الافغاني مذاکراتو ته باید جوړ شي بل لور ته حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم لا کار روان دی او افغان حکومت تمه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې ټول سیاسیون د اسلامي جمهوري دولت تر چتر لاندې مذاکره وکړي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په شپږ 50 نړیوال امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی دی هرک په وی اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمېر هیوادونو د پلاوي له مشرانو سره هم د کانفرنس په څنډه کې وویني او د سولې او امنیت په ګډون به د افغانستان په اړه پر یو لړ نور مسلو ورسره خبرې وکړي ټاکل شوی چې د مونیخ په شپږ 50 امنیتی کانفرنس کې د نړۍ څخه باندې 50 ډوګ پړي چارواکي ګډون وکړي
د دایکندي سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واورې ښویدو او د لارو د بندېدو له امله 21 تنه مړه شوي دي د دایکندي ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس اسدالله سروري امریکا غاک ته ویل په قربانیانو کې 10 تنه د یوې کورنۍ غړي شامل دي چې نن سهار د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ په لوګر سیمه کې د واورې ښویدو له امله مړه شوي دي د دایکندي د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست په دغه ولایت کې د بیړني حالت اعلان کړی دی دایکندي او بامیان د طبي پیښو سره د مبارزې مسؤلینو د لارو د پرانستلو لپاره عمومي حشر پیل کړی دی خو د دوی په وینا په سیمه کې شدید طوفانونه د کار د مخنیوي لامل شوي دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د ناامنۍ له امله 438 خونځي تړل شوي او یا تخریب شوي دي دغه ادارې په خپل میاشتنی راپور کې ویلي چې د دغو خونځیو د تړل کېدو له امله 150,000 زده کوونکي چې 2,000 نجونې دي له خونځي له ښوونې او روزنې بې برخې شوي دي په راپور کې راغلي د خونځي په شرایطو برابر د هرو دریو ماشومانو له جملې یو ماشوم چې شمېرې شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان ته رسیږي له خونځیو محروم پاتې دي د افغانستان د پوهنې وزارت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی
نن په ټوله نړۍ کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د مبارزې په خاطر د 1 میلیاردي قیام نړیواله ورځ ده چې افغان خزه هم له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له دوی سره یو ځای شي وي او خپل بیلابل مدني حرکتونه کوي. د افغان خزو شبکې یوې خړې فرشتي فره نن خبري اعلان تول
د تاوتریخوالي پر وړاندې چوپتیا د خزو پر وړاندې بل تاوتریخوالی ده. خزې به نور په افغانستان او نړۍ کې د قتلونو، شکنجې، تعبیز، سنګسار، پر بدن د میخونو تکولو، د بدن غړي پرې کولو، له کوره تعبید او نورو ظلمونو مستحق نه وي.
هغه ویل افغان خزه په داسې حال کې له خزو سره د نابرابرۍ او بې عدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي چې لا هم په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي د شدیدو او سختو پیښو شاهدان دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د افغان پولیسو درې هغه مامورین چې په دې وروستیو اونیو کې د نشه یي توکو د قاچاق او ویشلو په تور کابل کې نیول شوي وو د محکمې لخوا په بند محکوم شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ناوخته د خپل ټویټر باندې لیکلی چې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر میان احمد احمدي د پلټنو وروسته د محکمې لخوا په 19 کالو او درې میاشتو بند محکوم شوی دی. بلخوا د کورنی چار وزارت ویان نصرت رحمی د دغه پولیسو د مامورینو د نیول کېدو په اړه خبر اعلان تویل میان احمد احمدی د نشه یي توکو د سترو قاچاقبرانو لوی ملاتړی وو. په دې وروستیو کې افغان حکومت د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې اقدامات زیات کړي دي.
د چین په مرکزی هوبی ولایت کې چارواکي وایي چې 224 نور کسان د کورونا وایروس له امله مړ شوي دي. په دې ډول د دسمبر میاشتې راهیسې د دې وایروس له امله د وژل شوو شمیر 1300 تنو ته رسیدلی دی. نور حال سمیع الله جلال زیرا کوي.
چین نن پنجشنبه ووهان ښار ته 1400 نور طبي پرسونل واستوه. هغه ښار چې ویل کېږي دا وایروس پکې په دسمبر میاشت کې د سمندري خوړو له یو مارکیټ څخه خپور شوی دی. د چین دولتي تلویزیون د ووهان هوایي ډګر ته د نوي نظامي طبي پرسونل او وسایلو د رسیدو تصویر خپره کړی دی. چین په ووهان کې پر 4000 طبي پرسونل سربیره غواړي چې هغه ولایت ته 2600 نور نظامي صحي کارکونکي هم واستوي. بلخوانن پنجشنبه هغه 4000 کسان چې د جاپان په سواحلو کې په وی بیړۍ کې وو تر ازمایښتون وروسته جوته شوه چې په کورونا وایروس اخته شوی دی. که څه هم چین راپور ورکړی چې د جنوري د وروستیو په نسبت د کورونا وایروس پیښې کمې شوي، خو ټول بیا له دې نظر سره موافق نه دي. کارپوهان وایي ممکن په چین کې داسې وي، خو د سنګاپور په ګډون په نورو هیوادونو کې داسې نه ده. استرالیا هم هغه هیواد ته د بهرنیو اتباعو پر اتک بندیز یو اونۍ نور هم غځولی چې په وروستیو کې چین ته تللی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنگټن.
په پام کې ده چې د امریکا سنا مجلس نن یو داسې پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې له مخې له ولسمشر ټرمپ نه غوښتل کېږي چې د ایران په وړاندې د امریکا پوځیان ونه کاروي، مګر دا چې د کانګرس منظوري ولري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د جنوبی آسیا هیوادونو مشرانو پر ماشومانو د جنسي تیری له قربانیانو او د هغوی د کورنیو نه د قانوني او رواني ملاتړ په برخه کې پاتې راغلي دي. دغه سازمان ویلي چې د اعدام سزا د جنسي تیری د جرمونو د مخنیوي لامل نه کیږي، بلکې په دې برخه کې د قربانیانو د حقو کورنۍ او د شاهدانو ملاتړ او د تیری کوونکو مناسب محاکمې ته اړتیا ده. په راپور کې راغلی د محکومیت کچه ټیټه ده، ځکه چې پولیس او څارنوالان د بهرنیو فشارونو لاندې دي. امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخې تاسې په خبرو کې هم واوریدل چې امریکا وایي هڅه کوي چې د طالبانو له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. نور حال په رپورت کې واوري.
د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی له وجل کېدون شپګونی وسته امریکایي قانون جوړون کې د کومې امکانې شخړې له رامنځته کېدون مخکې اوس هم له ایران سره د رامنځته شوی تشنج په اړه بحث کوي.
When we do so, we owe it the most.
کله چې داسې کوونو جوړ بحث تارتیا لرو چې ټول پښتنو ته ځواب وموندل شي.
Careful deliberation that we bring.
دیموکراتان وایي چې له ایران سره په جګړه کې بیړه به ممکن په عراق کې د امریکا تیروتنې تکرار کړي.
constitution provides
زموږ اساسي قانون د امریکا ولسته حق ورکړي چې د کانګرس له طریقه په دې باس وشي چې آیا موږ په یو جګړه کې داخلي وو کنه لدینه پرته به موږ په داسې حالت کې یو لکه چې نن یو
دیموکرات سناتور ټیم کین له هغه وروسته د یو شمېر مهمو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مایک لی او رن پاول ملاتړ وګټه چې دوی پر جنرال سلیمانی د امریکا د بریټ په اړه د جنوري په 8 نیټه د ټرمپ د ادارې توضیحات نه تکمیل او بلل
دا
باید لانجمن نه وي. دا په بهرنۍ پالیسۍ کې د ولسمشر ټرمپ د ملاتړ او کوښښونو لپاره ده چې یقیني کړو موږ په ډیر آسان او ډیر ژر په غیر قانوني لارو نه ورزو.
په سنا کې اکثر جمهوریت غوښتونکو پر پریکړه لیک نیوکه کړې او ویل دي چې دا د ټرمپ قانوني واکونه محدودوي.
ولسمشر د مسلح قواو اعلی سرقومندان دی. تاسو نشئ کولای چې په 515 کسانو پوځي عملیات پلان او عملي کړئ. دا 515 کسان به کانګرس وي. تصور کولای شئ چې څه به پېښ شي که زموږ ملت دې ته اړ شي چې یوې پېښې ته سم د لاسه ځواب ورکړي او تاسو په یو څه باندې د کانګرس د 515 غړو موافقه واخلی.
یوه جمهوریت غوښتونکي ویلي چې پریکړه لیک به د ولسمشر لخوا په بهر کې د امریکایي قواو د ملاتړ مخه ونیسي.
د ایران رژیم نه باید دغه رای داسې تفسیر نکړي چې ګواکې په سیمه کې د خوراونکو او موزرو اعمالو په ضد قاطعیت نشته.
خو د ټرمپ ځینې سیاسي ملګري په دې باور دي چې پریکړه لیک یو ناسم پیغام لیږدي.
قدرمن اوریدونکو تاسو دا رپورت واوریدئ چې په پام کې ده چې د امریکا د سنا مجلس نن یو داسې پریکړه لیک ته رای ورکړي چې لمخې د جمهور رئیس ټرمپ څخه غوښتل کیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا پوځیان ونه کاروي مګر دا چې د کانګرس منظوري ولري. خو اوس پراسو دا رپورت چې امریکا وایي هڅه کوي چې د طالبانو له اړخه د ترکري سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپل متحدینو سره سلا مشورې کوي. په دې اړه نور معلومات به زموږ همکار وحید الله فیضی تاسو ته درکړي.
په کابل کې د امریکا د سفارت معاون راس ولسن وایي کوخه کوي چې طالبان له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي. هغه له ولسن د ازادې راډیو سره په کابل کې مرکه کړې او ویل چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سیاسي تفاهم د رامنځته کېدو لپاره د اوربان په هڅه کې ده او د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي دي.
موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربان ته د رسیدو یو لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي.
بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبر اعلان ته ویل چې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپل متحدینو سره سلا مشورې کوي.
د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیز پر میزي خایده زدل تیم او د متحدینو سره په اړه سلام مشورې کوم.
په عین وخت کې په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر وای ناتو غواړي د 13 کلن لاسترونو د ساتلو په صورت کې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. میرمن بیلی وای نړیوال ټولنه هیڅ کله په افغانستان کې تاوتریخوالي نه غواړي کوم چې په نوې ملسید کې طالبانو حاکم کړي وو.
The international community
نړیواله ټولنه د هیڅ چا او په هیڅ وخت کې تاوتریخوالی نه مني. په 13 هغه څه چې طالبانو د افغانستان په خلکو راوړي وو هڅه کوي دا سه فضا جوړ کړو چې په هغه کې د افغانستان خلک په 13 اتلس کلونو کې چې څه لاسترولنی لري د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
بلخوا د امریکا په سنا مجلس کې هم د سشنبه پوره د طالبانو سره د سولې په شرطونو او په افغانستان کې د شوی پرمختګونو د ساتنې په اړه د اردو د هغو جنرالانو پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ماموریت کړی دی. د سنا مجلس یو شمېر غړي وایي آیا دا به واقعي بیننه وي چې په ډاډه زړه وایي چې طالبان سره هر ډول موافقه کوکېږي په کې د ښځو او ماشومان حقونه به خوندي وي.
بله هو بالکل، ځکه یو موافقه باید همداسې وي چې دا اندېښنې پکې حل وي. خو په تطبیق کې باید لږ واقعیتونه درک کړو. دا ځکه وایم چې هلته د ښار او کلي ترمنځ ډیر لوی توپیر دی.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړي، افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پرمختګونه د دواړو خواو ترمنځ د سولې موافقه د لاسلیک کولو لامل شي. امریکا وایي په افغانستان کې به د عسکرو شمیر 8600 ته کم کړي. اوس مهال امریکا په افغانستان کې څه باندې 2000 سرتیر لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، اجرایی رئیس، پخوانی ولسمشر او ګڼ شمیر نور سیاستوال د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ هر کلی کوي، خو وایي چې یو قوي ملي مذاکراتي ټیم بین الافغاني مذاکراتو ته جوړ سي. د بلې خوا حکومت وایي چې په مذاکراتي ټیم لا کار روان دي او افغان حکومت تمه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې ټول سیاسون د اسلامي جمهوري دولت تر چتر لاندې مذاکره وکړي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د اوګدې جګړې د پای تر سوالو او له طالبان سره د امریکا د سولې په خبرو کې پرمختګ او ورستۍ تحولات او افغان سیاستوال سولې ته هیله من کړي او د ورستۍ پرمختګونو ارکلای کوي. د سیاسي مشان چې د پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د تن په یاد غونډه کې راغون شوی، دوی وویل چې تملری جګړه به راکمه شي او دا خبرې به په بین الافغاني مذاکراتو منتج شي. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي هیله رامنځته شوې خو نشي ویلی ټول کارونه به حل شي.
با امریکا موافقه صورت گرفته که
دا چه موافقه شوه چه ده جنگ سطح با کمه شی، تاوتریخواله برا کم شی، دا چه دا به سرسری اوربن را مستکری او پا بین الافغانی مذاکراتو با منتج شی، نوی و زمینه را مست شوه ده.
خوانه ولسمشر حامد کرزی وای سولی تا تمی زیادی شوی دی.
چه تیرش پا دا افغانستان دا سولی دو امیدواری جاگ دیر سو، ساملی اقدامات پا کسی بیدی. اخدای تحلاجمو
د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانونی د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې د خبرو غوښتون کې شول.
از حکومت محترم
له خپل حکومت غوړو چې د ټاکنو بې اتفاقي ولورته پریږدي. د دې وخت رسیدلی چې ډېر ژر یو ځای اتفاق وکړو او یو قوي ملي مذاکره کوونکی ټیم رامنځته کړو.
اگر ما سیاسیون را جدا
که موږ سیاسیون جلا او دولت جلا کړو او بیا مذاکره میسته کینو، له اوس نه وایم چې په مذاکره کې مو ماته مبارک شه.
بلورت د ولسمشر غنی د ستراتیژیک اړیکو سلاکار وحید عمر هم د اسلامي جمهوریت دولت تر چتر لاندې په مذاکره ټینګار کوي.
آرزوی مایی است که در آخر روز
زموږ تمه داده چې د ورځې په پای کې موږ ټول د اسلامي جمهوریت یا دولت تر چتر لاندې طالبانو سره مذاکره ته لاړ شو. زموږ په نظر دا کار کیدون کیدی او کیږي.
وید عمر وایي چې حکومت د تاوتریخوالي راکمولو سره موافق دی، خو تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې اوربن غواړي. هغه وویل چې په مذاکره کوونکي ټیم لا کار روان دی. بلورته سرچینې وایي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لا هم خبرې روانې دي.
پرون په دوحه کې 2 ساعت مسلسل د طالبانو او امریکا تو مذاکراتو جریان درلود. نن به هم خبرې اترې روانې وي. طالبان وایي چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې په اجرااتو باندې خبرې اترې کیږي، خصوصا د تاوتریخوالي د کمښت اعلان په اړه باندې.
وړه ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ملي یووالي د حکومت مشان په دوحه کې له وروستیو تحولاتو او پرمختګونو خبر کړی وو او ویلي چې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، نن د فبروري 14 ده چې په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو اوس هم په دې باره کې رپورټ لرو چې له هغه وروسته چې یو شمیر رسنیو د حکومت له لورې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د همکارۍ د نه کولو په اړه نیوکې وکړې، جمهور رئیس اشرف غنی حکومتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې رسنیو ته د اطلاعاتو رسولو په برخه کې هیڅ ډول ناغېری د منلو وړ نه دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
تیره اونۍ شاوخوا د دیر شو رسنیو مسؤولانو او خبریالانو په دې اړه په حکومت نیوکې وکړې چې د رپورټونو برابرولو په وخت له دوی سره د اطلاعاتو ورکولو په برخه کې همکاري نه کوي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دغو نیوکو وروسته جمهور رئیس غنی د کابینې په ناسته کې ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې رسنیو ته د اطلاعاتو په ورکولو کې هیڅ ډول ناغېړي او غفلت د منلو نه ده. ښاغلي عمر وویل چې د رسنیو کارکوونکي دي هغه مواد چې فکر کوي اطلاعاتو ته لاسرسی پکې محدود شوی او هغه قضیې چې حکومت ورته معلومات نه دي ورکړي دوی ته دې وسپاري چې دوی پرې غور وکړي او په اړه یې معلومات ورکړي.
موږ یوه غونډه درلوده د ټولو هغو معترضو رسنیو د محترمو مسؤلینو سره. په غونډه کې ډېر په صمیمي فضا کې او ډېر په د همکارۍ په فضا کې خبرې وسوې او فیصله مو دا سوله چې د رسنیو محترم همکاران به هغه موارد چې دوی فکر کوي چې اطلاعاتو ته یې لاسرسی پکې محدود وو او یا مشخصا هغه قضایا په کوم کې چې دوی فکر کوه چې حکومت ورته اطلاعات نه دي ورکړي، دوی دې مشخصا دغه قضایا موږ ته راوسپاري تر څو موږ پې غور وکړو او د امکان تر حده پورې په هغه ارتباط معلومات ورته ورکړو.
هغه وویل چې د افغانستان حکومت یو پروګرام تنظیم کړی چې په راتلونکي یوه اونۍ کې به د هرې دولتي ادارې لوړ پوړو چارواکی رسنیو ته د اړوند ادارې په اړه خبري کنفرانس ورکړي، خو د حکومت د دومره ډاډ سره سره بیا هم خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت لکړنو خوشاله نه دي. په ختیځ زون کې د پژواک خبري اژانس خبریال یوسف ظریفي په دې اړه وویل:
په ننګرهار کې به اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زه دومره ویم چې دلته موږ یوازې د والي د ویان له دفتر پرته چې موږ ته سهولتونه برابر کړي دي نور ټولو ادارو سره مشکل لرو. ټولې ادارې موږ ته د معلوماتو د راتلو په برخه کې ستونزې لري، حتی ځینې رئیسان داسې ټلیفونونه لري چې موږ زنګ نه ورځي، یو طرفه دي کوم نمبر چې ثبت وي ورسی.
کابل کې یو بل خبریال خلیل امید هم ورته نظر لري او وایي چې د رسنیو له نیوکو کو وروسته حکومت د همکاریو پر ځای له رسنیو سره تربګنی پیل کړې ده.
یو شمیر رسنیزو بنسټونو اعتراض وکړ چې ګواکې حکومت رسنیو خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. حکومت په یو داسې اقدام لاس پورې کړ چې لکه قصدن چې له رسنیو قصد داخلي او پر هغوی باندې فشار واردوي. کورنیو چارو وزارت خپل قمندانانو ته امر وکړ چې نور له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شي شریکولی. دا ښیي چې د حکومت سینه هومره پراخه نه ده، هغوی ماشومانه کړنې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د روانې اونۍ دوشنبې په ورځ د دغه وزارت اړوند منصوبینو ته امر کړی چې له مطبوعاتو سره مرکه ونه کړي. دغه وزارت همدارنګه د یاد وزارت ټولو رئیسانو او قمندانانو ته سپارښتنه کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم له خپل رسمي موقف څخه له څرګندونو نه ډډه وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، نن د فبروري 14 نیټه ده چې د رادیو نړیواله ورځ ده. عام خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې اوس هم رادیو تر ډیره حده خپل اهمیت ساتلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکو عرفت الله په خوست ښار کې د اهنګرۍ دوکان لري. د ورځې په اوږدو کې د اهنګرۍ تر څنګ د یو شمېر راډیوګانو خپرونه او د سیاسي جریاناتو په اړه خبرېدونکو معلوماتو ته غوږ نیسي. عرفت الله آشنا راډیو ته وویل چې راډیو ته د اسانه لاسرسي له کبله هر چیرې چې وغواړي نشراتي اورېدای شي.
موږ رادیو په دانې ورو چې موږ مصروفیت لرو زیات، تلویزیون ته نشو کړای چې موږ په خپل وخت ویر کو یا یو ووینو. رادیو په سونه اورېدل کېږي چلانې کې پاس کېږي ټولې دنیا حالاتونه خبرې. رادیو رجال مونږ ته دا ګټه کړی چې د وطن د حالاتونه خبر کړی یو، د جګو ټوټونه خبر کړی یو.
نن د فبروري میاشتې 14 نیټه د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د دې ورځې د لمانځلو په حق لنن د کوم خاص مراسم راپور نه دی ورکړل شوی، خو پر ټولنیزو شبکو یادونه شوې ده. سره له دې چې په افغانستان کې انټرنیټ او تلویزیون ته د خلکو لاسرسی ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی، خو بیا هم په دغه هیواد کې راډیو تر ډیره بریده خپل اهمیت ساتلی دی.
نوم رحمن الله فلحال دی خپل بسات اډی منشی هم کله کله تلویزیون کې هم داسې د خبرونو یغه په خاطر چې کومې داسې پیښې وشي چې هغې نمونږ هغه هغه کسو لکه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې هو ډیره راډیو ورو ځکه چې هغه وخت خو کې یخې یا تلویزیون ته دومره وخت نه لرو چې تلویزیون وکس.
خبریال فرید الله احمد زئی وایي له دې کبله چې په افغانستان کې د برېښنا او د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پوښښ ډیر پراخ نه دی، د تلویزیون، انټرنیټ او چپی خپرونو په پرتله راډیو اوس هم ډیر مخاطبین لري. عام باور دا دی چې د امریکا غږ آشنا راډیو تر څنګ هغو نړیوالو راډیوګانو چې د افغانستان لپاره نشرات لري او دغه راز د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو راوروسته په هېواد دننه فعالو شویو راډیوګانو د خلکو د ذهنونو په روښانولو کې خورا مثبت رول ترسره کړی دی.
که هر راډیو چې په کومه سیمه کې فعالیت کوي یا په ولایت کې هغه بیلابیل پروګرامونه لري، که هغه فرهنګي وي، ادبي وي، تعلیمي پروګرامونه وي، ورزشي وي، یعنی داسې برخه نه ده چې د راډیو په برخه کې به خلکو ګټه نه وي ترې پورته کړي. دوی د خلکو اما ذهنیت جوړ کړی دی او لا هم په دې برخه کې کار کوي دغه مسولین د رادیو کارکونکي
نه یالو آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت پر شاوخوا 300 رادیوګانو د فعالیت جوازونه ویشلي، خو له دې جملې څخه 104 نوي رادیوګانې په کابل او نورو ولایتونو کې فعال دي. د یادې ادارې مشر نجیب خلوتګر آشنا رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او په ځینو مواردو کې د نامنۍ له کبله په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمه ییزې رادیوګانې له نشراتو لوېدلې دي.
یو یې مالی ستونزه وه، بل یې امنیتي ستونزه. په نورستان کې مثلا الینا رادیو چې وه هغه امنیتي ستونزه درلوده او بیا خپل فعالیتونه دوی ودرول. مثلا په بدخشان کې بازګل رادیو سده هغه فعالیتونه اوس درېدلې دي او ستونزه یې لامل یې مالی ستونزه.
د فبروري 11مه نیټه په کال 2011 میلادي کې د ملګرو ملتونو له لوري د راډیو نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. له هغه وروسته دا ورځ هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
دا هم د خبرونې وروستی رپورت. سبا د فبروري په 14مه په میلیونو خلک د امریکا او نړۍ کې د میانانو ورځ لمانځي. په دې اړه تفصیل د رپورت تفصیل اوس واوري.
د ولنټاین ورځ لړۍ په خوانه د ځوانانو یو ورځ ګڼل کېدله چې د ګلانو او د چاکلیټو په ورکولو به د خپل د مینې احساس څرګندوي. کومین کېدل یو معین عمر نه غوړي. جاکی او لی ایډلسن اته کاله د مخه هغه مهال په ټولنیزو رسنیو کې آشنا شول چې ډیر په خوایې خپل د ژوند ملګري له لاسه ورکړي وو.
Oh, I proposed very early. As a matter of fact, the first time I met
کله چې ما د هغې له کورنۍ سره ولیدل نو د هغې د لور په کور کې مې سمدستي د واده وړاندیز وکړ. لور یې ما سره خبرې شروع کړې. ما ورته وویل چې زه دې په مور معین یم. هغه راته وویل چې له ملاقات مو لږ وخت کېږي، خو ما ورته وویل چې زه ورسره مینه لرم.
یو سلو څلور کلن ویلیام وایت د امریکا پخوانی پوځي دی چې په دویمې نړیوالې جګړې کې د زړورتیا مډال ګټلی و.
ما
د ولنټاین د ورځې لپاره 30,000 کارتونه ترلاسه کړي دي. یو یې هم داسې نشم ګڼله چې زما تر ټولو ډیر خوښ ده. ټول کارتونه مې خوښ دي.
دغه پوزیت هغه مهال د ولنټاین د ورځې لپاره کارتونه راغلل چې یو گاونډی په ټولنیزو رسنیو کې د پخوانیو پوزیانو د درناوي په موخه د ولنټاین د عملیاتو په نوم یو کمپاین پیل کړ او هدف یې د 100 کارتونو ټولول و. په واشنگتن ډی سی کې ځینې بهرنیو محصلینو هم د ولنټاین د ورځې د لمانځلو لپاره پلانونه لري.
This year I'll probably have a dinner with
سکل خایزل خپل ملګری سره رستورانت ولاړ شم. موږ دلته هم دا ورځ هغه سل منځو لګ چې په هندوراس کې مول منځل.
موږ په تایوان کې د ولنټاین په ورځ هغه چاته چې مینه ورسره لرو یا ورته د مینې اظهار کوو چاکلیټ ورکو. د رستورانونو، ګلانو او سینما صنعت هم د ولنټاین په اونۍ کې ښه رونق پیدا کوي. هر کال د دې ورځې په مناسبت ځینې عشقي فلمونه هم خپره کیږي. سکل د فوتوګراف او داون هیل په نوم دوه امریکایي فلمونه خبريږي چې د 2014 کال کومیډي فلم لمخې بیا جوړ شوې دي.
او دا هم څو لاند خبرونه. امریکا هڅه کوي چې د طالبان له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر په بروکسل کې د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. بلخوا اجرایی رئیس عبدالعبدالله پخوانی ولسمشر او ګنشمه نور سیاستوال د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کوي، خو وایي چې یو قوي ملي مذاکراتي ټیم دی بین الافغاني مذاکرات ته جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په 55 نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمن ته تللی دی. د دایکونډي سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واورې خویدو د لامله د لارې بندېدو له کبله 21 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د ناامنۍ له امله 438 ښوونځي تلل شوي یا تخریب دي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. لږ وروسته به دغه خبرونه پیل شي.